درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرور یم او د ازادي رادیو د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې دوه اونیز پروګرامونه درسي ټولګي او د ازادي میلمه اورو. خو تر هر څه د مخه په مو کړی مهم خبرونه ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په اسلام آباد کې د افغانستان د طالبانو د سفارت مرستیال احضار کړی او په وزیرستان کې پر پاکستانی پوځیانو د حمله لکبل خپل احتجاج ورسپارلی دی. دغه وزارت تیر شپه په یو خبر پاڼه کې وویل چې په شمالي وزیرستان کې پر یو پوځي کم بریډ شوی او څلور پاکستانی سرتیری پکې وژل شوی دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دې بریډ لکبل د افغانستان د سفارت مرستیال احضار کړی او سخت احتجاج ورسپارلی دی. پاکستان پر طالبانو تور ولګاوه چې د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی وسلوالو ته اجازه ورکوي چې له افغان خاورې څخه په آزاد توګه فعالیت وکړي او د پاکستان دننه خونړي بریدونه ترسره کړي. پاکستانی چارواکو د برید په سختو ټکو وغاند او ویل چې دا حمله د ټي ټي پی د ګلبادر د ډلې د وسلوالو لخوا شوې ده. د پاکستان په وینا د پیښې یو ځل بیا د دې څرګندونه کوي چې افغانستان د ترهګرو د خوندي پټنځایونو په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. تر دې مخکې پرون پاکستانی رسنیو د خپلو امنیتي سرچینو په قول ویلي وو چې د خیبر پختونخوا د شمالي وزیرستان ولسوالۍ په بویا سیمه کې په یوې امنیتي پوځي اډې د وسلوالو برید کې څلور بریدګر هم وژل شوي دي. د زده کړو په حال کې د وی افغان انجلی انزور د یونیسف د 2015 کال غوره انزور ګڼل شوی دی. یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو صندوق د ژمې په ورځو ویل چې دا انزور د فرانسوي اکاسه خبریالې الیس بلانشارد لخوا د کابل په ختیځ کې په یو لری پراته کلی کې اخیستل شوی دی. د یونیسف سرپرست د جرمنی د ولسمشر میرمن الیک بودن بندر وویل چې په افغانستان کې د ډیری نجونو لپاره ماشومتوب د زده کړې لپاره مبارزه ده چې د دوی بدیهي حق دی. یونیسف وایي د هاجرې په نوم د دغې نجلۍ انځور د میلیونو افغان جنو د خاموشه خو نه ماتېدونکې مقاومت څرګندونه کوي چې افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا له ثانوي زده کړو محرومي شوي دي. طالبان وروسته له دې چې په 2018 کال واک ته ستانه شول پیل کې د شپږم ټولګي پورته د نجونو په زده کړو بندیز ولګاو او وروسته یې د پوهنتونونو دروازې هم د نجونو او ښځو په مخ وتړلې. د نړیوال او کورني فشار سره سره تر اوسه د طالبانو حکومت په دغې پالیسۍ کې د بدلون کومې نښې نه لیدل کېږي. ازبکستان وایي په 2015 کال کې ازبکستان ته تر ټولو ډیر تجارتي سفرونه افغانانو کړي دي. د ازبکستان د ملي احصایې ادارې د خبرو شویو شمیرو له مخې افغان وګړو د روان کال په لومړیو لسو میاشتو کې د هر بل بهرني هیواد د اتباعو په پرتله ازبکستان ته ډیر سوداګري سفرونه کړي دي چې دا پر روانو اقتصادي ستونزو سربیره په سیمه ییزه سوداګرۍ کې د دغه هیواد پراخیدونکو رول څرګندونه کوي. د معلوماتو له مخې د 2015 کال د جنوري له میاشتې تر اکتوبر پورې شاوخوا 309 او 550 افغانان تر ډیره د سوداګرۍ، تجارتي تبادلو او نورو اقتصادي فعالیتونو لپاره ازبکستان ته داخل شوي دي. او د هوا پیژندنې ادارې نن او سبا د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې د ورښتونو اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په یو بیان کې ویلي د هیواد په مرکزی، شمالي او غربي سیمو کې تر ډیره د واورو او په جنوب لویدیځ او ختیځو ولایتونو کې د بارانونو د ورېدو امکانات شته. د خبرونو پای.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان رب په سپېڅلي نامه سلامونه ونه کې هیله مې مونې تر نو زده کوونکو هیله د چیرو غو جوړ وسی او خپل مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون څلورم لوست شرح خلاص کوم. په دې هیله چې د تل په سیر نن ورځ هم د لوست سره خلنه شي بور سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع په افغانستان کې د اسلام دراتلو څخه ورسته خپلواک حکومتونو په حق لدی. دا چې د اسلام دراتلو څخه ورسته په افغانستان کې کوم خپلواک حکومتونه رامنځته کیږي او حکومت کوي. د هغوی جملې څخه طاهریان او سفاریان و چې نن به موږ او تاسو طاهریان او سفاریان وپیژنو. لومړی راځو طاهریانو ته. د دغې کورنۍ نوم بیا همدغه د طاهریانو د کورنۍ نوم د حسین د زوی د حسین د زوی طاهر د نوم څخه اخیستل سوی دی چې دی بیا اصلا د فوشنګ یا فوشنج یا اوسنی د هرات د زندهجان اوسیدونکي دي او د هرات څخه او د هرات د لرغونو کورنۍ څخه شمیرل کیږي. د طاهر نیکه مصعب په عباسي نهضت کې ګډون وکړ او څه وخت وروسته بیا کله چې عباسیانو بریالیتوب ترلاسه کوي بیا دوی د فوشنګ د بنار مشري همده ته وسپارل سوه چې د دې څخه وروسته بیا دا مقام د دې په کورنۍ کې پاتې سو او طاهر هم د ځوانۍ په شروع کې همدغه وظیفه درلوده. طاهر د دوو وړلو ترمنځ یعنی د امین او مامون ترمنځ هغه کوم د اختلاف مسله چې وه په دغه اختلاف کې بیا دی دغه د عباسي مامون پلوي کوله او د هغه پر طرف باندې وو چې بیا د امین د وژلو څخه وروسته د مامون خلافت ته زمینه برابره کړه. که څه هم طاهر وروسته له دې چې دی د عباسي خلافت په عباسي خلافت کې لوړ مقامونو ته ورسېدی او په لوړ مقامونو کې وظیفه درلوده خو تل به دا فکر ورسره و چې د مامون د ورود یعنې د امین د وژلو په مسله کې خلیفه ورته په غوسه نسي او په همدغه دلیل بیا ده نه غوښتل چې دی ډېر وخت په بغداد کې تیر کړي. د بلې خوا بیا د خراسان څخه بغداد ته د مامون په راتلو سره دا چې دی د خراسان څخه بغداد ته راسي د دې لپاره دلته یو تکړه کس ته ضرورت و تر څو هغه د عباسي خلافت په وړاندې چې کوم احتمالي پاڅونونه شاید وسي هغه پاڅونونه دی وځپي. نو په دغه وخت کې د مامون رشید په نظر باندې تر ټولو ښه کس طاهر و او په همدغه خاطر یې د خراسان څخه بغداد ته راغوښتي تر څو په بغداد کې پاتې سي. د بلې خوا بیا ده نه غوښتل چې دی خپله دغه کس په بغداد کې پاتې سي ځکه دی د مامون د امین د وژلو فکر ورسره و ده چې د هغه د وژلو په برخه کې خلیفه ورته په غوسه نسي. نو له دې امله بیا خراسان ته د طاهر راتګ دی چې د خراسان څخه خراسان ته راځي ځینې دلایل لري. اول دا چې د خراسان سیمه د طاهر په څیر یو پیاوړی او تکړه سړی پښتون کې د عباسي خلافت ضد پاڅونونو څخه خوندي پاتې کېدله. یعنې کله کچېرې خراسان سیمه کې د طاهر په څیر یو کس اوسي نو دلته عباسي خلافت د پر ضد باندې چې کوم پاڅونونه رامنځته کېږي دغه سیمه باید دغه پاڅونونو څخه خوندي پاتې وي. بل دا چې طاهر د مامون د ورور امین او په عباسي خلافت کې د امین د نورو پلویانو په وژلو په بغداد کې ځان ته د اوسېدو ځای نه لیده دا چې دی دا مناسب نه ګڼل چې دی په بغداد کې پاتې سي نو دا یې ښه وګڼله چې د بغداد څخه لیرې سي. او د دې تر څنګ طاهر د خراسان د مشري په منلو سره د مامون د ملاتړي عوض یې ترلاسه کوي او په دې ترتیب سره بیا طاهر په 208 قمري کال کې یا په 1908 میلادي کال د اکتوبر په میاشت کې یا د ذوالقعده په میاشت کې د مامون څخه د خراسان د حکومت د مشري فرمان ترلاسه کوي او دوی په دې ډول سره د خراسان په سیمه کې واک ته ورسېدي. راځو د طاهر زامن ته. د بغداد د دربار سره د طاهر د زامنو اړیکه د طاهر په پرتله ډیر شوې او د طاهر د مننې سره سم د زامنو هر یو عبدالله او طلحه په عراق او همدارنګ په خراسان کې شمن سبونه ترلاسه کړل. په افغانستان باندې د طاهر زامنو 55 کاله واکمني وکړه خو دغه واک بیا د سفاریانو لخوا په سیستان کې د طاهریانو څخه سفاریانو دغه واک ترلاسه کړي چې بیا وروسته په افغانستان کې د دوی واک او حکومت پراختیا د طاهریانو د دولت د لمنځه وړلو لامل وګرځېدی او د دې کورنۍ ورستنۍ واکمن یا سړی چې وو هغه محمد بن طاهر په نومو په 295 کال کې د یعقوب لی سفاری د خوا نیول کیږي او نوموړی بیا په همدغه زندان کې خپل سابه باسي او مړ کیږي. ورپسې حکومت د چې طاهریانو څخه واک سفاریانو ونیوي. راځو د سفاریانو په حق معلومات لاسته راوړو چې دا څه ډول حکومت دوی درلودي. یعقوب د سفاری حکومت بنسټګر او د همدغه د درې وړونه چې یو یې عمر علي او طاهر وو دې درې سره د لیس زامن وو. پلاری په سیستان کې د سفاری یا ټټاري په کسب باندې پوخت وو. یعنې پلاری د ټټاري وظیفه درلوده. په همدغه وخت کې بیا دغه کوم حکومت چې د دوی رمسته کیږي د هم دغه عمل بیا د دوی دوی ته د سفاریانو یا ټټاریانو نوم ورکول کیږي او په دغه نامه باندې دوی مشهور کیږي. یعقوب لی سفاری بیا د عباسي خلافت دخوا د ماتې څخه څه وخت وروسته په 2015 هجری قمری کال کې مړ کیږي او دغه څخه وروسته د ورور عمر د واکمنی ډګر تر ننوځي او ډګر د واکمنی ډګر تر راځي چې که هر څو دغه عمر د بغداد د حکومت اړیکې په لومړي سر کې څه ناڅه شوي او د دې تر څنګ هغه قیمتي ډالۍ چې د خلیفه لخوا ورلېږل شوي و دغه اړیکې بیا تر ډېر وخت څخه وروسته دغه اړیکه له منځه ولاړه، یعنی تر ډېر وخته پورې دغه اړیکه پاتې نه سوه. دا ځکه چې عباسي خلافت په اصل کې د سفاریانو سره د زړه مینه نه درلوده او د نوموړي د اطاعت په هکله یې هم شک درلودی. نو همدا و چې بیا په 2001 قمري کال کې د بغداد خلیفه د خراسان حاجي امزان تر وغوښتل او د هغوی تر مخه یې دغه اعلان وکړ چې امر لیس سفاري مې د ټولو مقامونو او منصبونو څخه لرې کړي. دغه مسله د یوې خوا د سفاریانو په سیمه کې پاڅونونه رامنځته کړل، یعنې د سفاریانو په ځینو سیمو کې پاڅونونه رامنځته شول. د بلې خوا بیا د سفاریانو کمزوري ته یې لاره هواره کړه چې دغه سفاري حکومت د کمزوري سره مخامخ سي. په دې ترڅ کې بیا په ماورانهر کې د سامانیانو واک چې د بغداد د عباسي خلافت د ملاتړ څخه برخمن وه، یعنې عباسیانو د دغه واک یا د سامانیانو د واک څخه ملاتړ کوي، د امر لی سفاری ویره نور هم ډیره کړه. یعنی دغه د سامانیانو واک د لی سفاری ویره ډیره کړله، د بیر زیاته سوره نه هم دغه عمله بیا د مقابلې لپاره ځینې آمادګیانې ونیولې او په 2001 کال کې د دوی په وړاندې دغه واکمنۍ په وړاندې جګړه وکړه. خو بلخ ته نږدې بیا د اسماعیل سامانی د لشکر لخوا دوی ماته وخوړه او امیر اسماعیل سامانی نوموړی بغداد ته د خلیفه متعمد حضور ته او هلته بیا دی زنداني سو. بیا په 2008 کال کې دی وژل کیږي. د ده څخه وروسته بیا د سفاریانو پاتې خلک یوه پیړۍ په سیستان کې واکمني کوي، یعنی د ده د مړینې څخه وروسته ځینې هغه خلک چې د سفاریانو په حکومت کې پاتې کیږي هم هغه خلک یوه پیړۍ په سیستان کې واکمني کوي او د دې وروستی مشر د خلف ابن احمد په نامه 344 څخه تر 399 قبلي کلونو په منځ کې د سلطان محمد غزنوی لخوا وژل کیږي او د دمرګ څخه وروسته بیا واک سلطان محمد غزنوی ته رسیږي. راځو د طاهریانو او سفاریانو په دوره کې اقتصادي او فرهنګي حالات سره ولولو. په دغه وخت کې زموږ د خلکو اقتصاد اصلي بنسټ چې و هغه کرنه وه، یعنی زموږ د هیواد د خلکو اقتصاد دغه خلکو اقتصادي حالات پر کرنه باندې ولاړ و. د کرنې کار ته پاملرنه د طاهری مشرانو په خاصه توګه بیا د طاهر د زوی عبدالله د مهمو اقداماتو څخه و، یعنی دغه د دوی په دوره کې کرنې ته ډېره پاملرنه وسوه. او ځکه پر دې سربېره پر دې چې د کښتونو د لمنځه وړلو په برخه کې د خپل عسکرو مخه ونیوله، د کرکیلې د شوالې لپاره ځینې ارزښتناک کارونه هم سرته ورسول چې دا د دې لامل سو کرنې ته ښه پاملرنه نه وسي او اقتصاد پر همدغه کرنې باندې ولاړ وسي. عبدالله بن طاهر د اوبو لګولو د سیستم د جوړولو لپاره ځینې مهم کارونه سرته ورسول. زموږ د هیواد د مشهور تاریخ لیکونکي عبدالحی بن زها ګردیزی هم د هغه د راپور له مخې د خراسان ټول فقها سره راټول کړل او د هغه څخه وغوښتل چې د اوبو د لګولو په برخه کې شرعي موازین وځکري او دوی بیا د کاریز کتاب په نامه یو کتاب ولیکي چې دغه موضوع زموږ په هیواد کې د ډیرو کاریزونو او د پرمختللو اقتصاد شودونکو دي. یعنې دا ښکاره کوي چې اقتصاد په دغه وخت کې ډیر پرمختګ کړی و. دغه ذکر شوي کاریزونه بیا زیاتره د پردي یا بهرنیو یرغلګرونو په پایله کې ړنګ سول او د منځه وړل. همدارنګ عبدالله بن طاهر په توصیو سپارښتنو کې د شهرونو کارګرانو یا کارپوهانو ته د کرنې په هکله سپارښتنې سوي دي. او طلحه بن طاهر هم د کرنې په برخه کې د کرنې په وده کې د خپل ورور د سیاست پلوي و او په پایله کې په اقتصادي برخه کې هم د پام وړ شوالی راغلی او اقتصادي برخه هم پرمختګ وکړي. بېلابېلې میوې او غلې کرل کېدلې. همدارنګه د هرات انګور، بادام او پستې د افغانستان خرما د بوست زعفران او د بلخ او مروی انار ډیر شهرت درلودی په دغه وخت کې او زموږ هیواد ډیر شتمنی برابر کړه سفاریانو د پاچاهي ډیر وخت په جګړو او همدارنګ د سیمو ویلاتونو د لستر وړلو په برخه کې تیر سو د هیواد د اقتصاد لپاره خاص کارونه ونکړل په فرهنګي برخه کې هم ملي ادبیاتو مینوال وو او د غوره وګڼل چې فارسی ژبه باید عربي ژبې او ادبیاتو ځای ونیسي داسې هم ویل کېږي چې یعقوب سفاري د پیغامونو مدیر مسؤول محمد بن وسیف سکزی څخه وغوښتل چې هغه د عربي د ژبې په ځای په فارسي ژبه باندې شعر ولیکي او د یعقوب په ستاینه کې یو سفاري قصیده هم ولیکله طاهریانو بیا عربي ژبه منله او د طاهر یو زی طلحه په خپله د عربي ژبې د نحوي عالم وو او د طاهری اوامرو د ډلې څخه یو څو نور هم د پوهانو او د ادیبانو په ملاتړ سره په دغه برخه کې ډیر مشهوره وه نو درنو زده کوونکو دا وو زموږ او ستاسې د نن ورځې درس چې د مختلفو موضوعاتو اړوند موږ معلومات لاسته راوړل دا چې د اسلام په راتګ سره او د اسلام په خپرېدو سره کوم خپلواک اسلامي حکومتونه رامنځته کېږي د هغو د جملې څخه مو دوه حکومتونه د طاهریانو او همدارنګه د صفویان په حقله وویل دا چې طاهریان څه ډول واک ته رسېږي دوی د دغه کورنۍ یا د دغه حکومت لومړنی ټولواکي څوک وو یا لومړنی کس چې د دغې واکمنۍ بنسټ ایږدي هغه څوک وو وروسته په دغه واکمنۍ کې یا په دغه حکومت کې کوم کسان واک ته رسېږي کوم د پام وړ کارونه سرته رسوي او په دغه دوره کې زموږ هیواد اقتصادي حالات څه ډول وه په فرهنګ په برخه کې کوم کارونه سرته ورسېدل د دغه ټول موضوعاتو اړوند موږ او تاسې معلومات لاسته راوړل په دې هیله چې تاسو د پام وړ به ګرځېدلی وي او تاسې به دغه شېبې اوس موږ ملتیا کړې وي او د دې ترڅنګ په دې هیله چې د دغه لوست د هرې موضوع څخه تاسې ګټه اخیستې وي درنو زده کوونکو د اسلامي خپلواک حکومتونو په حق له موږ او تاسې معلومات په همدغه لوست کې لاسته راوړل تاسې هم د دغه لوست څخه وروسته څو ځلې دغه لوست ځان سره تکرار کړئ څو ځلې واورئ تر څو تاسې د دغه موضوع اړوند شه معلومات لاسته راوړئ او په داسې باندې شو پوهېږي نو د نن ورځې درس په همدې ځای پای ته رسوو تر راتلونکي درس پورې چې یو بل نوې موضوع تاسو ته وړاندې کوو تر هغه وخته پورې تاسې هڅه وکړئ چې په دغه موضوع باندې شو پوهېږئ ځکه زموږ دغه ټول موضوعات یو پورې تړلي دي هر لوست مخکېنی لوست سره تړلي دي نو که چیرې د نن ورځې په موضوع باندې تاسو ونه پوهېږئ راتلونکي لوست کې تاسو ته ځینې موضوعات پیچلي اوسېږي نو هڅه وکړئ چې تر راتلونکي درس پورې دغه درس ښه ډول زده کړئ تر راتلونکي درس پورې چې بیا یو نوې او د همدغه درس پورې تړلې موضوع تاسو ته وړاندې کوو تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم شه وخت ولرئ شه چلی
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونیزه خبرونه
د له مهربانه را په سپیشل نام سلامونه ونه کې لمه ونه اترنو سکون کو هله د چرغه جوړ به استا وخت مو تر دې محله په خیره رسولي وي تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مزون څلورم لوست شرغ لاس تویم کله دا چې د تل په سر تر ورځ هم د لوست راخره نشي بوره سره مل پاتسي او د نن ورځې د موضوع څخه کټه واخلي د موضوع د امیر شېر علي خان د دویمې پچهي په حق لده چې دوهمه پچهي ته څنګه دوهم سلواري امیر شېر علي خان وخت رسیږي او د هغه دویمه پچهي دوران ته ډول دي نو راز خپل درس پیلو د امیر شېر علي خان دویمه پادشاهي امیر شېر علي خان په 1318 میلادي کال په پای کې په ششګاو سیمه کې د سردار محمد اعظم خان او سردار عبدالرحمن خان ترمنځ څخه وروسته کابل ته داخلي شو او دویم ځل سلطنت رسیږي په تل وس کې موږ دا وویل چې امیر شېر علي خان په 1318 کال کې د ششګاو په سیمه کې د سردار محمد اعظم خان او سردار عبدالرحمن خان د دروس قواوی سره یو ځای کې سره مخامخ کیږي او دلته جګړه رامنځته کیږي چې دغه جګړه په پای کې سردار امیر شېر علي خان واک ته رسیږي او د دویم ځل لپاره د سلطنت شروع کیږي کابل ته په داخلي دو سره. نو هغه لومړی خپل مرکزي حکومت ټینګوي او د هغه څخه وروسته امیر شېر علي خان چې خپله یو روشن فکر او نوښتګر سړی و د افغانستان د نوي تمدن بنسټ ایښودونکی و چې افغانستان ته د نوي تمدن راتګ هم د اروپا د صنعتي انقلاب پیلیږي. او امیر شېر علي خان د مشهور فیلسوف او په سید جمال الدین افغان د لارښوونې په مکې نیولو سره د هغه د اصلاحات څخه یا د هغه د لارښوونې څخه په خپلو اصلاحاتو کې کار اخیستی او د برتانوي هند څخه هم لیدنه وکړه. په برتانوي هند کې بیا ټکنالوژي او تمدن یو شمېر اصلاحات ته امیر شېر علي خان هڅوي او کزینو کارونو کې هغه دغه اصلاحات چې رامنځته کوي. اول په اداري برخه کې ده چې حکومت یا اجرایه قوه رامنځته کیږي په دغه وخت کې چې دغه حکومت یا دغه اجرایه قوه پر اساس کې بیا سید نور محمد شاه فشنجي صدر اعظم سپهسالار حسین علي د دفاع وزیر او ارسلان خان د بهرني چارو وزیر عصمت الله خان د داخلي وزیر حبیب الله خان وردک د مالیه وزیر محمد حسین خان د خزانو وزیر په دغه حکومت یا دغه اجرایه قوه کې وټاکل سو. کابینه هم د صدر اعظم تر مشرۍ لاندې جوړه سو او پر دولتي چارو باندې خبرې او تصمیمونه ونیول سو. په دې برخه کې بیا امیر شېر علي خان یو لکسیزه منظم پوز یې جوړ کړي د پوزي از دکړو ورسته بیا هغه ته وسلې ورکول او یونیفورم به هم اغوسته چې پاتو پوزي مرکزونه کې بیا دغه پوز ځای پر ځای کړي. په اقتصادي برخه کې بیا د ملداري او کرنې برخه کې ډېره پاملرنه وسوه. ځینې اصلاحات رامنځته کړه، هغه صنایع چې هغه خلکو هغه ته ډېر اړتیا درلوده صنعتګران یې هڅول کېدل تر څو هغه صنایع کیفیت او کمیت دواړه پورته شي. د فرهنګ په برخه کې عنعنوي ښوونه او روزنه چې مخکې به په جماعتونو کورونو کې تر سره کېده، یعنی یو عصري زده کړې نه وي، هغه مهال ښوونه او روزنه په خلک په جماعتونو او کورونو کې تر سره کول. نو په دغه وخت کې به د ښوونځي په جوړولو سره عصري ښوونه او روزنه باندې بدل شو، یعنی نور ښوونځي جوړ شول او تعلیم او ښوونه او روزنه به په عصري ډول سره په ښوونځي کې تر سره کېده. ملکی او پوزی شوځي هم جوړ شولې د کابل په بل حصار کې مطبوعات تاسیس وچی د لومړي ځل لپاره د شمس النهار په نامه جریده په میاشت کې په شپږ سو مخونو دوه واره چاپېده او ځینې معلومات رسالې او اصولنامې هم په هغه کې چاپېدلې. تر څنګ پوستي ټیکټ هم چاپ شو. د پوستي خدمات لپاره هر ځای کې پوستخانه جوړ شولې، هغه فعال شولې او د امیر شېر علي خان د واخ اصلاحات د دولتي چارو پر ټینګښت او تر څنګ د اقتصاد په وده باندې ډیر اغیز درلوده. د خلکو ژوند ته یو زیات تغیرات راوسته. د خلکو په ژوند کې راځو پر افغانستان باندې د انګلیسیانو دویم یرغل ته چې پر افغانستان باندې انګلیسیان څه ډول دوهم واره حمله کوي. په هند کې د انګلیسیانو اوږدې خبرې د افغانستان د استاذ صدر اعظم سید نور محمد شاه سره کمی خاص پایلې ته ونه رسېدلې. په هند کې چې د انګلیسیانو او د افغانستان د استاذ چې صدر اعظم سید نور محمد شاه نومې دی دغه ترمنځ کوم خبرې جریان درلودې، دغه خبرې کې وی خاص پایلې ته ونه رسېدل، ځکه انګلیسیانو په افغانستان کې پر خپل تلپاتي استاذو باندې ټینګار کوي چې دوی استاذي په افغانستان کې تلپاتي ووسیږي او همدلته پاتې شي، چې مخکې د امیر شېر علي خان د خواصخه دغه وړاندیز نو منل شوی او هغه د اجازه ورنکړه چې د انګلیسیانو استاذي په افغانستان کې پاتې شي. نو یا چې امیر یا همدغه صدر اعظم سید نور محمد شاه هم دغه وړاندیز ونه مني تر دې چې بیا انګلیسي ځواکونه جلال آباد او کندهار ونیوي او امیر شېر علي خان هم د نچاري څخه د مجبوریت څخه مجبور سو مزار شریف ته ولاړی تر څو هلته د روسانو څخه مرسته وغواړي. او امیر محمد یعقوب خان هم د خپل پلار په ضد باندې د بغاوت لامل چې دی په زندان کې بندي شوی وو، امیر شېر علي خان مزار شریف ته د تک د مخه د هغه د خلاصون فرمان صادر کړي چې امیر محمد یعقوب خان دی آزاد سي او دغه فرمان مخکله دي چې امیر مزار شریف تولر ست دغه فرمان صادروي چې وکولای سي د هیواد د چارو سرپرستی هغه په غاړه واخلي. نو دلته دي چې امیر محمد یعقوب خان سلطنت پیلیږي او چارې هغه ته په لاس ورځي چې شهزاده محمد یعقوب خان د پلار د پاچاهي پر وخت باندې د نیک نوم خاوند او د پلار د دویمې پاچاهي پر تخت باندې بیا د هرات او کندهار په خلاصون کې ډېر مهم رول درلود او د افغانستان خلک د هغه په زندان کې دوه سره او د دې ترڅنګ د شهزاده عبدالله د ولیعهد په توګه پر ټاکل کېدو باندې ډېر خوابده او خواشینی وه، ځکه شهزاده یعقوب خان دوی خوښوي او سردار محمد یعقوب خان هم د زندان تر خلاصېدو څخه وروسته په روحي او عصبي ناروغي باندې اخته سوی و. انګلیسیانو هم د افغانستان د نیولو او اشغال لپاره لاس په کار سوي وه. نو په دغه وخت کې خلک یو پاچا یا مشر ته اړتیا درلوده تر څو پر هغه باندې راټول او د انګلیس د حملو مخه ونیسي. ځکه نو امیر محمد یعقوب خان په 1899 میلادي کال کې د مارچ په میاشت کې سلطنت ته ورسېدی او د سلطنت د پیل څخه یې ځینې نومیالي وزیران لکه حبیب الله خان، صدر اعظم میرزا محمد خان، د بهرني چارو وزیر داوچا خان سپه سالار، د انګلیسیانو د یو شمېر اجران په واسطه تر څارنې لاندې نیول سوي وه. خو محمد په کابل کې د امیر پر ضد باندې فعالیت شروع کړ او غوښتل یې چې افغانستان انګلیسیانو ته تسلیم او د انګلیسیانو په مرسته باندې سلطنت ته ورسیږي. د دې ترڅنګ د کندهار حاکم سردار شیر علي خان او د جلال آباد حاکم محمد حسین هم د انګلیسیانو سره د دې لپاره چې په قدرت کې پاتې شي همکاري درلوده. انګلیسیانو بیا د افغانانو سره د جګړې څخه بیره درلوده، غوښتل یې چې د امیر سره خبرې وکړي. نو د امیر خسرو یا سردار یحیی خان چې هغه د امیر د بند پر وخت باندې کشمیر ته تېښته کړې وه یا کشمیر ته تېښته دلیو، د هندي منشي بختیار سره د خبرو لپاره کابل ته راغلی او انګلیسانو دغه دوه مطلبونه سره علاقه درلوده. یو د درې ګونو لارو کنټرول، یعنی کورام، بولان، خیبر، چې دغه درې لارې د دوی په کنټرول کې ورسي، او بل دا چې د افغانستان پر بهرني سیاست نفوذ او اغیزه ولري. هندي منشي بختیار او امیر ته نږدې ځینې سردارانو امیر دې ته مجبوره کړي چې د تړون د لاسلیک لپاره ګندمک ته سفر وکړي، او په 1899 میلادي کال کې د ګندمک شرمول کې معاهده د انګلیس استازي لیو کیوناري او امیر محمد یعقوب خان ترمنځ دغه تړون امضا سو، او د دې معاهدې پر بنسټ باندې کورام له ډیکو تل څخه بیا تر خیبر درې پورې، سیالکوټ او ځینې نور ځایونه د برتانوي هند برخه وګرځېدل، او د انګلیس استازي هم د افغانستان په مهمو شهرونو کې سره ځای پر ځای شول. انګلیسي استازي کیوناري هم د خپل ساتونکو سره کابل ته راغلي. د کابل خلک یو ځل بیا په هیواد کې د پردیو لاسوهنه ولیده، چې مثلا انګلیسیان لاسوهنه درلوده په دغه هیواد کې، او د انګلیسیانو پر ضد باندې پاڅون دوی خپله دیني او ملي فرضیه وګڼله. په ولسي بڼه یې د کیوناري پر کور باندې حمله وکړه او هغه یې ووژي. یو ځل بیا د انګلیسیانو د مخکلي سیاست پالیسي فورورډ د ناکامۍ سره په افغانستان کې مخامخ شول. د مجاهدینو او مبارزینو مشرانو لکه محمد خان وردک، ولادین محمد بشقالب او صاحب جان ترقی، سردار محمد ایوب خان او محمد عثمان خان هم په نورو سیمو کې د انګلیسیانو پر ضد باندې حمله شروع کړې. دغه مشهور جګړو څخه یو هم په کندهار کې د بیوان جګړه وه، چې د امیر شېر علي خان د زوی سردار غازی محمد ایوب خان په قرباني سره په 1899 میلادي کال کې د جولای پر 28 نیټه په هغه کې انګلیسیانو د بیوان په دشت کې ډېره سخته ماته وخوړه او درنه تلفات هغه ولیدل، چې زموږ د هیواد په تاریخ کې د افغانانو د ویاړ او د انګلیسیانو د شرمندګۍ په نامه دغه جګړه ثبت شوې. په افغانستان کې د تاریخ په اوږدو کې افغاني پیغلو او ښځو په ټولو ټولنیزو چارو کې د نارینه سره سم ونډه درلوده. یعنی په ټول د افغانستان په تاریخ کې د افغاني ښځو او افغاني نجونو په ټولنیزو چارو کې د نارینه سره یو ځای په دغه چارو کې ونډه اخیستې ده او ډېر مهم رول یې لوبولی دی. لکه څرنګه چې د ځواني ملالۍ مشهور حماسه چې هغه د بیوند په جګړه کې د پام وړ ګډون درلودي، بلاله بیوندی په دغه جګړه کې حاضر وکړه چې د جګړې په میدان کې افغان بیرغ لرونکي، یعنی د هغه کس په لاس کې چې د افغانستان بیرغ وو، کله چې هغه په شهادت باندې ورسېدی نو ملي بیرغ یې په لاس کې ونیوی او نه یې پرېښودی چې د غازیانو روحیه ضعیفه سي. نو په دغه وخت کې بلالې میوندي په ډېر لوړ اواز سره د جګړې په میدان کې وویل چې د غازیانو جنګي روحیه یې ډېره پیاوړې کړه او هغو ته یې نور هم د جنګ کولو روحیه ورکړه. جګړې هم شدت پیدا کړې او په پایله کې مجاهدین بریالي سوه چې بلالې میوندي د دوو د څو بیتونو په ویلو سره دغه غازیانو ته روحیه ورکړه. مثلا د هغې یو بیت خیال به د یار په وینو کې اژدم چې شینکي باغ کې ګل ګلاب وشرموي، دا که په میوند کې شهید نه سوې خدایي جلاله یې بېننګي ته دې ساتلی. د هغه څو بیته وه چې ملالې میوندي په همدغه وخت کې کله چې بیرغ لرونکی افغان شهید کېږي دغه بیرغ ملالې میوندي په لاس کې نیسي او دغه څو بیتې دا وایي چې دغه بیت په اورېدو سره غازیان ډېره د جنګ کولو یو شدید روحیه پیدا کوي، پیاوړې کېږي او جګړه شدت پیدا کوي چې په پایله کې مجاهدین بریالي کېږي او مقابل طرف ماته خوري. د دې ترڅنګ په کابل کې هم د انګلیسیانو ځواکونه د شیرپور په قرارګاه کې دوی محاصره کړل تر هغه چې سردار عبدالرحمن خان د بخارا څخه چاریکار ته راورسېدی او انګلیسان په ډېر سخت حالت کې و. دغه مهال سردار عبدالرحمن خان هم د خپل سلطنت اعلان وکړ. انګلیسانو د مجبوریت د مخې امیر عبدالرحمن خان سلطنت په رسمیت وپېژندی او انګلیسي جنرال رابرټس هم کابل یې د امیر عبدالرحمن خان لپاره پرېښودی او په دویم ځل لپاره په افغانستان کې یو مرکزي دولت جوړ سو. نو په دې توګه انګلیسیانو ماته وخوړه، د افغانستان څخه ووتل. هغه کوم انګلیسي استازي چې دوی د تلپاتې لپاره په افغانستان کې ځای پر ځای کړي و تر څو دوی د تل لپاره په افغانستان کې واوسېږي، هغوی د افغانستان وزي او کابل امیر عبدالرحمن خان ته پرېږدي او په افغانستان کې د یو ځل بیا یو مرکزي دولت جوړېږي. تو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پاور به موږ ګرځېدلی وي او ورڅخه ګټه به مو اخیستې وي. د نن ورځې درس په پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویو مهربانه رفس پرم ښه وخت ولرئ. شه چاري
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم، اتم، نهم، لسم، یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مهیروي.
د ازادي ملمه
سلامونه ستړي مشه. د ازادي ملمه پروګرام ته مو از فرید سیال هرکلی کوم. نن د ازادي ملمه په پروګرام کې را سره لز تکړو پاتي محصله بریاز وخت ده. بریاز وخت د ټپ په هنځه ترنیمه لوسته یو از تکړې په نیمه کې پاتې دي. خدای چې بریاز وخت ولې ته په هنځه انتخاب کړی و، هلی اتصدی تروسه پوری په خپل دغه ژوند کې چې تر دې ځای را رسولې څه کارونه یې کړې دي، زده کړې لکم ځای پیل کړې دي، نور سرگرمیان یې څه دي، په کور کې کم ډول مهارتونه یې نور زده دي. نن د ازادۍ میلمه په پروګرام کې به ترې واورو، همدارنګه که د ژوند خوږی یا ترخی خطرې لري هغه به هم ترې واورو. نو بریا جانې په پیل کې تاته ښه راغلاست وایم. ستړي مشې، مننه دې چې وخت پرې خود موږ سره خبرې کوي. پایل ساسی لا نمرنه یو زکړه کوم چې خوانځي مو چرته پیل کړای او بیا د دې چا خوانځي ته وړي وي.
سلامونه فرد جانې تاسو ته او د ازادي رادیو ټول پلو نه اوریدم کته خبرې ازواک ما خوشاله يم چې تاسو سره ستایم. بلې او تاسو ته سوال په جواب کې کله چې اول ځل مکتب کې شامل شوم خوانځي ته تم د لومړي ځل لپاره خپلې مورجانې اوس دې ما مکتب کې شامل کړې ما. نو دا داسې یو خاطره ده، داسې څه ده چې د ډېر کسانو شاید هېره نه سي تل مو په ذهن
کې. ستونزې نه وي راته وایي چې دا خوانځي مو چرته و او کله چې مور تاسو خوانځي ته وړي وي ساسي د مور د زده کړو پر ته وایي لکه څنګه فکر ورسره پیدا شوی چې باید هغه لور په دې ماشومتوب کې اتمان باید خوانځي ته لاړه شي.
ډېره زیاته مننه چون کچیر زه ولایت مشخص کما خپل می ابتدائی اولنی زده کړی ما زابل ولایت کړی دی الحمدلله ډیر خوشاله او خوشبخت یم چیز ما مور یو لوستی کاسته یا هایو فامیدا پو کاسته یا هایو سوادار کاسته سره د پلار جان می نو طبعا هغه چا چې خپل درس او تعلیم کړی یا ول درس او تعلیم په خواند او ګټ مزایا باندې پیږي او ته ډیر حد پورې ډیر کوشش کوي چې خپل لورانی ماشمان هم مکتب ته بوسي شامل کړي
چې خونځي ته لاړې چا سره ناسته وي هغه دې په یاد دی یو کنه
بلې ما یو ملګری و سنفین وی چې وسم خوشبخت نو سره ارتباط لرم بعد ډیر کلون چې مور ډیر وخت تیر کړی دی مکتب مې یو ځای شروع ختم او پانتون مې شروع ختم کړ وسم سره ارتباط کې مزما یو ډیر خوږه سنفی ملګری شریکه کوم چې د خور ما ته کوم نه ده وس نیم یادی چې زو سره ارتباط لرم او ما سره وسم خوشبخت نه ستاده ډیر خوږه شریکه مې ور سره کچته نو مخله ما غلې فرحناز خوشبخت انا چې اوس یو انډی ډاکټر ده او خو اما سره زه ما ډېر پښتې بات کوم
د ملګرتیا مو ولې چې ډېر وخت کېږي دوی سره ملګری یاستې کلونه کېږي په مخکې لنی چې تاسو نور ژوند ته لاړ شو د زده کړو په اړه تاسو وپوښتم دلته دا پوښتنه وروسته مې هېره نه شي ځکه کې ومه عموما اوس مهال ته که وګورو یا په تېر کې نجونې کې چېرته یو بل سره ملګرتیا کوي یو څه لنډ مهال وي ځکه دوی یا ملګري له یو بل نه جدا کېږي یا واده کوي یا که بل ولایت ته ځي کورنۍ بارېږي دوی ډېرې اړیکې سره نه شي ساتلی یا نه شي پاللی ساسي ملګرتیا کې راسته ده چې دومره اوږده پاتې ده دومره اوږده مو پاللی یو ځای کې اوسېدلی سره هېڅ ناستې بیل شوي
بله بالکل که څه هم زه وایم موږ په صنف کې 10 نفر 12 نفر رسوي په دغه 10 کې مثال ډېر کسان کارت پورته سو دا چې موږ د ملګرتیا له اول سره مشروع تر اوسه پورې دوامدار ده خو ما په نظر تر ډیره هغه ټوم د لامل انده ده چې ما او دا په یو څه کې کېناستل دوه نفر چوکۍ به وي موږ به او بل تر ټولو غټ لامل دا ده چې ما او دا په عین حال کې د یو بل سیالان هم زه د صنف اول مراوم دا د سنف د مراوه یعنی په همدې کې چې موږ هم سیالي او رقابت پاله هم دوستي پاله هم تقریبا داسې یو څه نه څه داسې د لرې خپلوانو جملې سوو نو طبعا یو انسان کنه دغه انسان سره جوړ جاړی کې جوړ راځي چې هغوی بڼې سره برابرې وي هغوی ملګرتیا دوامداره پاتې کېږي تر ډېر حد پاتې کېږي اوږده پاتې کېږي نو ما په نظر موږ د دې اوږدمهاله اړیکې راست همدو کې دی
بریا جانې د لسم صنف نه په زابل کې فارغه شوې کنه بل ځای ته تللې وې
بلې زه دوله صنف صرف ما په زابل ولایت کې ویلې ده ورپسې د ساينس څانګې دولتي ساينس څانګه مو له هغه مې هم زابل ولایت کې ویل تقریبا ما څلور پنځه کاله هملته پیسې استادې کړې له دې نه وروسته کچیر زوایم داس په لنډو ټکو کې ما بیا وروسته کندهار ولایت ته تللې ما هلته ما فرش کوم واده مې کړی دی کندهار ولایت کې کندهار ولایت کې ما بلې د قابلګي بخښنم فارغه یم ام د قندر ولایت کې د یو څونو شخصي شف خانو سره ما کار کړی دی خو په ورستۍ کې چې ما خپل تیپ پانځي شروع کړم په نیمای کې رانه پاتې شو ام د قندر ولایت کې او فعلاً کزه درته وایم فعلاً زه په کابل ولایت کې اوسېږم
یا د دومره ولایتونو مخصوص د افغانستان جنوب وضعیت په تر ټولو ښه تاسو ته معلومه ده چې تاسو هلته پاتې شوي یاستې زده کړې مو کړې کار مو کړې په تیر شلو کلونو کې په دغه ولایتونو کې جګړې وي جنگونه وو او یو لوی شکایت چې زموږ د دې سیمو خلک لري دا چې نجونې باسواده نه دي خزی باسواده نه دي کارونه نشي کولای او عموما په دغه ادارو کې چې کارکونکي وي بخصوص شفاخانه چې لیکونه او شفاخانه وي کثم سانتیاوی ډېر کمی دي خو اغلته د نورو ولایتونو نه کارمندان درتلې دغه خبره څومره رښتیا ده چې دغه ولایتونو نجونی ډېر لز دکړو پاتې دي او ژوند ډېر کلیوال ده
بله بالکل، دا خبره سل په سل کې حقیقت ده، چون زه خپل ډیر وخت ما ډیر عمر زابل ولایت تیر کړی، زابل میشته کسم، کسم فامیل مې اوسم زابل کې اوسېږي، اندغه د زابل ولایت نور ولایت ته ډیر دقیق کوم معلومات رم. دا خبره تر ډیر حد پورې رښتیا ده، حقیقت لري، واقعیت لري، چې د جنوبي ولایتونه فارس کنده زون ولایتونه دا تر ډیر حد پورې همداسې څه پکې شته ده، چې اوس حالت ډیر خراب شوی دی، خو د اوس نه پرتله ښه و. که څه هم اوس خو هغه دی هر څه باندې بندیزونه لګېدلي دي، حالت نور هم کړکېچن شوی دی، خراب شوی دی، پخوا هم همداسې و. نجونې چې دي خاص ډول هغه نجونې چې هغه په لرې پرتو سیمو کې اوسېږي، هغوی دشتو تعلیم ته مثال لاسرسی نه درلودل، یا د هغوی د فامیل لخوا اجازه نه وه، یا مثال فرق دی صحت بخش کې وایم، که د زده کړې تعلیم او مثال او وظیفې په ارتباط وایم، دا کچه ډېره کمه وه په زابل ولایت کې او داسې نورو ولایتو کې. یعنی دوی خدا ده چې مثال دی کورنۍ نه پوهه یا بې سوادي او داسې ځینې نور کړاوونه، دا خبر ته ډېر حد پورې واقعیت لري چې نجونې د درس تعلیم نه پاتې وي او ډېر کمې ورته لاسرسی درلوده.
دا چې نجونې نشو کولی زده کړې وکړي، د زده کړو بل بدیل و لکه مدرسې وي، نجونو بیا ځکه چې اتمن دینی اړخ به کورنۍ ورته ډیر پام کوو، یا به ورته ارزښت درلود د زده کړې وي، مدرسې وي، چې نجونې لاړ شي یا د خپل قرآن شریف وایي یا دیني زده کړې نورې وکړي.
کچېرې اوس وخت راسو په ټول افغانستان کې په مجموعي شکل سره د مدرسو فعالیتونه زیات شوي، مدرسې ورځ تر بلې مثال افتتاح کېږي، جوړېږي، خو که زه په دمخ کې خبر درته وکم، نه داسې کوم څه نه و. حتی نجونه سر کولی چې موږ ستاسو په عادي اصطلاح کنه مورا چې دغه دی ملاصب کنه مېرمن ته وایي، حتی د دې اجازه نه لرله چې دوی لاړ شي او سفاره واخلي، لاس کې ونیسي، د مورا کور ته لاړ شي، د یو دیني توري مثال زده کې دیني زده کړه وکړي. وې خو داسې مثال کم سنې نجونې مثال وکلنې اته کلنې کله چې هغوی حتی بلوغ ته ورسېد، هغوی په هېڅ وجه اجازه نه لرله د فامیل د خوا چې دوی لاړ شي دیني زده کړې وکړي. خو په اوس وخت کې چون عصري تعلیم هر څه بند شوي دي، د مدرسو فعالیتونه څه ناڅه له پخوا پرتله زیات شوي دي، او ستادي اوس فعالیتونه د دیني زیات شوي دي، پخوا چې و نه دیني و او نه عصري، یو هم داسې چندانې خاص فعالیت نه لرل همدې ولایت کې.
یعنی ستاسو چلته اوسېدلې یاستئ او وضعیت مو کتلی و، نجونې مطلقا په کور ناستې وي او نه د عصري او نه هم د دیني زده کړو اجازه درلودله، په دغسې ټولنه کې تاسې څنګه وتوانېدئ چې د زده کړو اجازه ترلاسه کړئ تر پوهنتونه پورې، او بیا له هغې نه وروسته بل ولایت کې واده وکړئ؟ په دې اړه راته ووایه.
ډېره مننه چې ما وسره کوم خپل خبر کې ویلې، د اولاد کوم بیره چې د یغه مور پورې ارتباط لري، پلار پورې، فامیل پورې، د هغوی په ذهنونو پورې ارتباط لري، د هغوی په هغه مثبت فکر پورې ارتباط لري. که چېرې موږ فکر وکړو دغه نجونو چې مخکې مقصه وکړه چې مثال یې هر څه نه پاتې وي، ما چې به تر ډېر خاطه د دوی فامیلونو کورنۍ هغه دوی ته حتی بنسټ په ما کتل، د پلار مور ټوله بې سواده او د هغوی ماما خیل که په خیل ده، د دواړو طرف هغه به ټول مطلق بې سواده، هغوی د درس تعلیم فارس کله غوښته په خواندو په ارزښت نه پوهېدل. خو خوشبختانه زه وایم، خوشاله یم، خوشبخت یم چې ما پلار خپل ډاکټر و، ډاکټر دی، او مور مې هم دوله سم پاسه ده، نو هغوی درس او تعلیم مثال په خواند پوهېدل، هغوی غواړي او غوښتل اوس هم غواړي چې اولادونه نور هم پرمختګ وکړي، لوتاري کړي موږ باندې تعلیم وکړه، تحصیل وکړه، موږ دپاره ډېر کوششونه وکړل، ډېر زحمتونه په ډېرو خرابو شرایطو کې، یاد تر دې حد پورې چې ما پلار ته به خلکو اختارونه ورکوه چې مثال ته څه کوي چې خپل لوران لېږي مکتب ته، پوهنتون ته، وظیفې ته، یا څنګه څنګه. خو ما پلار مبارزه ورسره وکړي، ما فامیل د هغوی خولې خبرو ته یې ونه کتل، نو د دې راز ما د کمبي راز ما د درس تعلیم راز په همدو کې دی، لاره مور ډېر کوشش راسره.
خپل بیا څومره کوشش وی بریا جان، خپل بیا څومره کوشش وی کوم مضمون کې تکړه وی؟
نو واستاس نه چې فرده جان چې واجب باندې غادي وکم چې دې رپورت لاړ نه سم، که زه وایم مخکې ما خپل خبرې کې یاد کړم، زه د څلورم صنف نه تر دولسم پورې اول نمره وم، او پسې ما چې کوم درسونه ویلې کوم پنځنه زه په لوړه فیصدي، یعنې چې زما تر ټولو کم فیصدي چې دغه 3% ده، مثبتې ریټ کې زه وم، ډېر کوشش مې کړی، واخن تر اوسه پورې ډېر زما تېروم، ډېر کوشش کوم، او زما چې د خوش مزامین و ساينسي علوم ساينس څنګه فارغه ساينسي علوم ما ډیر خوش و وسم ډیر تعقیبوم ډیر وایم ډیر مطالعه کوم
د دې علاقه او شوق تر شا کم څیلت خو نه و کنام داسې وختل شي ذکر وکړي یا داسې کوم دلیل خو نه و چې تاسو ته وعده راکړی چې من باید لکه ځینی کسان اقتصادي ستونزې لري او په دې باور دي چې چیرې دوی تعلیم وکړي خو وظیفه پیدا کولای شي اقتصاد سمېږي ځینی کسان بیا په کورنۍ او کې لستونز سره مخې بخت سنجونی کورنۍ دې ته تشویقي چې باید واده وکړي یا کله کله فشار ور باندې راول چې باید واده وکړي خو لکه په خو وختونه کې بدوی ول یا ډیر کوشش به کوي چې ذکر وکړي ځان تکړه کې چې اډقل دوی ته د خلاصونې ولار وی تعلیم به کول تاسو کوم دلیل خو نو چې تاسو دومره ذکر ته تشویق ولې
که چرته د زړه خبره وکم زه دایمه زړه خبره کوم تاسو څهار څوای په زړه وای تر اوسه پورې هم زه داسې آرام نه کېنستلې ما هر خواته لا سچ ولدې زما د زده کړې تعلیم تر ټولو هغه انګیزه چې ما ته دا کوي دا هغه انګیزه ده چې ما نه پرېږدي چې زه شاته لاړه سم که څه هم زه ځینې وخت نه نامید سم د اوسني حالت شرایط له دې مشکلات ما باندې بيخي ډېر زیات سي زه ځکه دا تعلیم تحصیل ما وکه او سمې د ما ورکوم او جریان لري چې زه غواړم خپل وتوانېږم خپل پښو ودرېږم خپل مشکل په خپل حل کوم بل چاته تر ډېره حد پورې لاس ور نه کوم ځکه زین زین داس مشکلات ډیر غټ مشکل ما په خپل حال کار کړی حتی په بندوم کس خبر سوی نه دی دا ټول نه دی درس او تعلیم او تحصیل له برکت ځکه وای کنه ویل کیږي په هنو یا چا څوک تعلیم او تحصیل کوي څه زده وی هغه داس دغه تلار خپل رنای غسر چراغ رنای خو کسان چې تعلیم او تحصیل نه وکړي هغه ان هغه درس تورش پښکاری هغه پټوش پکې څل دلسی هغه که چې دی وادي مشکل سره مخامخ سره خپل مشکل خپل نه سل کولای هغه مجبور بل چاته وای یعنی کزه در تایم سیدا چې مثال وظیفه پیسې د دوه تر څنګه هغه ته مړ اهمیت نه دی ورکړی سمات ټول مدله من دته چې زه خپل مشکل خپل حل کما او دا هغه وخت کې چې انسان په هغه ولر تجربه ولري تعلیم او تحصیل ولري
د دغه انګیزه چې تاسو سره د چې باید خپل مشکل خپل حل کړي او د نورو ته دا احتیاجي او محتاجي نه سړی خلاص شي او خپل کار په خپل وکي د ډېر خدا او د خدا چې یو پیغلا یو انجلۍ چې په دغه فکر او ذهنیت را لوی شي به په ټولنه کې مطمئنه مده ستونزې چې اوس موږ لرو دا به نه وي په مالی لحاظ راته وایا آیا په مالی لحاظ باندې هم داسې فکر کوي چې باید مستقله اوسي خوان پیسو تا یا مثلا نو پیغم ورور پیسو تا پلار پیسو تا باید ډیر سړی ضرورت نه لري او د څومره ازادي وي خزي تور کوي چې لکه خپل جیب نه مصرف وکي
بلې زه درته وایم ان تر ډیر هدا پرې اوسم خپل کاروبار کوم دا د خپل لاس کټلې غډیر خوند کوي او که موږ وای کنه زه واړم فصیح خبرې وکم دا څه وایم چې هغه ټولې مصرف قبول چې خپل لاس خپل څه غټلې کړه سیدا پلار پیسې راکوي خوان یا ورور څنګه څنګه خدای خپل لاس د خپل ګټ دا ډیر خوندوري به احسان به مننه زه دې تم در ترجیح ورکوم دا ما ته ډیر خوند راکوي چې زه خپل وګټم حلال وګټم او خپل وخورم ته ډیر هدا په چاته احتیاج نشم څومره چې واسم هم دمر کوشش وکم هم په خپل پښو باندې ودرې شم ډیر ترجیح ورکوم دې خبرې ته
د چې په ذکر په ډګر کې د کار په ډګر کې او د آیت په ډګر کې تاسو بریالي یاستئ کور کارونه په اړه تا وای تاسو ول چې ودم وکړی دا درس مرواش په اړه بل ګرسه در نو پختم د کور کارونه په اړه تا وای کور کارونه کوم تکړی کنه زه ځانې د خو داسې
سوال دی زم کته بل کس ما په اشتباه سوال وای شاید هغه درته رښتیا وای بلې هو بالکل زه یو 15 کلن زوی لرم الحمدلله د خدای شکر دی نو دغه مسولیت د کور چارې د بیرون چارې ټولې ما په غاړه دي تر ډېره هدا پورې کوشش کوم چې د کور کارونه کوم پیاوړی وسم بریالی وسم مثال کا او اشپزی پاکاری وی صفاکاری هر څه چې وی زه ډېر کوشش پکې کوم بلې هو
اشپزی کې د څه خزدې بریا اشپزی کې څه پخواله شي
بلې اشپزی کې زکه درته مې منتو
منته
ما د خوشي غذا د ډیر کوشش پکې کوم چې مختلف ماډلونه زده کوم او پخې کوم او د ترڅنګ قابلیت پلو وزبکی پلو
استاسی د سیمی بیا ډیر مشهور خواړه کوم یو دی کزا بلیا کندار دوړ ته مشو غلته خلک څه ډیر خوري څه ډیر پخوي علاوه د غوخه نه وایا
کلاس وایم علاوه د غوښه نه څه وایم زابل ولایت کې مثال کندار دزون د تلفظون کې چې دی هغه د دوه د ایز او سیمه ایز خواړه چې دی مشهور خواړه چې دی تاسو وایي مثال الته وریجی په خول خو ودونه کې دی ډیر وسري واچ سوي دی دی احمد ورکوي د خړو ته د سبو په خول خړل دته ډیر احمد ورکوي او د سره سره هغه د دې سبو خانه غذا چې دوی دا غش ورواده ډیر خلک خوشاوي
اتمن د پسې شروع به وي
او د پسې شروع ډیر خوشاله ډیر په خپل مراسم کې ودونه کې
ترکه مهدا چې ما د افغانستان د جنوب خلک کندهار او هلمند او زابل خلک کتلې دي عموما دوی غوخه ډیره خوري او بیا د پسغه غوخه بیا غوخه باندې نومې خیسپینه غوخه سره غوخه سپینه غوخه زه فکر کوم ماګه موږ ورته واز دا وایو چې پسې کې بیا ډیره وی نسبت د غوانه نو دا ما کتلې دي هغه طرف خلک د غوخه سره ډیره علاقه لري د ودونو د رسم رواج پر راته وایا واده څنګه د پیسې په پنجلۍ باندې هلته څومره اخیستل کیږي ځوانان د ولور د ورکولو توان لري که نه لري
زوم کې د موږ په طرف کې چې دی هغه تر ټولو کمترینه ولور چې دی هغه 15 لکه دی دلته یې کچېرې وکونډې فرض کړه که نه یې څوک دا شاسو واده کوي چې هغه بل چا پریشي وي دوی واده سره کوي ته هغه یا کم تر نه ولور څلور لکه دی خو کچیر څوک واده شي دوی بس واده چې سره واده کوي پیغله سره واده کوي 15 لکه ول لکه شپږ لکه او سم هم دا ولور دی یالته نه جمهوریت کې په خوانی وختونه کې په خوانی نظام کې شو زونان شو کار ورته پیدا کېده کې سبو روزګار وو ته ډېر هدا پوری دی زړه شکوي واده ته ولور ته جګل ورته کولای شي خو اوس متاسفانه ډېرې زونه موږ لرو په اوس وخت کې همدا حکومت کې چې ډېرې زونان د همدې دی ولور دی د نه دا کول خطر دی پیسې نه لري کار بار روزګار خراب دی همدا سي مجرد پته دی واده کول ته به خسره نشکوي ځکه کار بار نشته دی د چکم وظیفه سره لږه په بندې سوی حتی د نس کولای چې یو شخصي کاروبار ځانته د دې مر سرمایه نه لري ځاته شخصي کاروبار مثال پلان سي نو ولورونه په دغه طرف کې مو چې دی نسبت نور طرف ته جګ دی لوړ دی
تاسو ول چې باسواد انجنیر سره واده کول څنګه دی په افغانستان په جنوب کې دغه فرهنګ چې او باسواد انجنیر سره سره واده وکي ځکه کله کله دا سوي چې کله انجنیر باسواد شي ذکر ډیری شي یا کار کوي ل کور بهر یو ډول سړی ورنه یریږي یا د دې په خاطر باندې چې هغه کورته پیسې راوړي یا فکر کوي چې په ټولنه کې ادغام د ډیره یاد نور خلګو سره نهسته ولاړه ډیره د زړه نه خکې جنوب کې بیا څنګه دا ارزښت ترکی با سواد انجلې د پکورنیو کې چې انګوري کې
بلې تر ډیره هدا پور فرق لري داسې فرق لري مثال په چیرته د حلق فامیل خپل حلق سیوادار وي هغه پور تکړه وي د وی فامیل سیوادار وي فرش په کزوم کوي یو بل استلا فرق مې شر فکر وي هغه تر ډیره هدا پور هم داسې کسې وي داسې انجلی سره واده کوي چې د دې په شان وي د دې په شان مثال فرهنګ لري تعلیم کړي یا تحصیل کړي فرش کوي یا مغه سي د مثبت فکر خاوندان دی دا کس خو زه بس په عمده شکل وایم هغه فامیلونه چې حلق بي سواد وي یا هغه یو بل داسې کسب کوي چې هغه مطلق مثال د بي سواد د سواد دایره وتلې وي دوی فلار مور بي سواد وي ان فالس کده وي کورنۍ کې د سوادار کس نه وي خو په هیڅ واجه سوادار انجلې ته داسې چې هغه مثال په بیرن کې وزواله ریکاله د غزر نور تشخي حتی کچیر زوایم کچیر ته مفت هم ورکوي خوشي هم ورکوي دی بیا هم دغه انجلې سره دی ته واده کول تسنل لري او نور مخ ترازی کیږي یعنی زونه ورته شکوي فرق لري هغه فامیلونه چې خپل سواد لري خپل حلق هغه غواړي سواد خپل خپل واجب ځین سره فرق کړو سوادار انجلی غواړي زه خپل سوادار يم زه غواړم د اولاد کنه انده مې روشانه سي ما فامیل کورنۍ خو هغه کسان چې په تعلیم نه خوشوي نه کړي خو په بعد سترګو تعلیم تحصیل ته ګوري په هیڅ واجه مکه ته خپل خبره کیه ده که هتا ډیر بد سیوی په داس فنون په سیبه داس جون په سیبه داس فارم کور نه سچته وګوره د انجلی وزي بیرون ته مثال وظیفه کوي داس کې تعلیم کې ضرورت نه ورته شي
بیا د واده نور دودونه په اړه ته وایا واده مو څنګه وی څو ورځې وی څومره مصرف کوي د زوم کور بلور چنجلی کور اخلي هغه پیسې ځان سره ساتي کنه انجلی ته څه جزیه پکې اخلي دا دودونه مو څنګه دي
دودونه ستدي په زابل ولایت کې معنی کچيري دودونه مختلف دي ځکه په زابل داسې ولایت ته فرد جان چې د مختلف او قشونه او قوم خلکو تر ازي پکې اوسېږي او بیا هم که زابل تلک ته زابل ولایت تر خپل غدو درته وایم بلور خو غلې شپږ ولکه حبانه دي بلور دی دا پیسې دا فرق لري پرونه ستدي ولا پیسې اخیدین جلی تور کوي چې تلا واخلي کور واخلي مثال کور سیستم سره برابر کی خو داسي پلرونه بیا ست چې پنیمای ور کوي نیمای ځان ته ګرځي فرض کړه نیمای مصرف کوي او ځینې داسي هم فنونه هم ستاله چې غټول ځان ته ګرځي بیا ټول جلی تور کوي هي موږ دا خپل واده چې دی دا دی انجلی تقریبا 3 ورځې او شپې دوام کوي چې بله او چې وا ورته وایم ځان دې کریز شپې جلاوي بیا نو دا سارت په خیر سره ورته ورته وای دا انجلی چې بیا خپل خاون کور د پلار کور او باسي بیا نو په غش په چې کوم راس چې او باسي دا خپل کور کار بیا نو په شپه د هلک په کور کې مراسم نیول کیږي په دې ساره بیا بسي اته جمعي ورته وای کڅنګ مو درېما ورته وای درېما دا بیا نه په مغه درېما باندې راځي ناوی مرزي راو باسي ټول د کلی شتي را ټولېږي خپلوان دوستان قربان ناوی ته چا پیسې راوړي چا کالي راوړي چا تیلا راوړي بس خدای واس چا څه راوړي امغه ناوی ته ډالې کوي نو زموږ ودونه زاول شي تقریبا 2 شپې او 3 ورځې وخت سي
او دا ټول مزارف بزوم ورکي
فرق لري دغه د ناوی په کور کې چې مول نه کړس په نیول کیږي فرق لري کورنۍ ځینې مصارف د پلار د خو او ځینې د نیم د خوند خوای خو تر ډیره هدا پور ډیر فوکس مصرف چې دی کوي په 100% کې اتیا فیصد ټول د زوم د خو دی زوم د خو په کول کیږي
کدام رته وای چې د کندهار او زابل د خزي بخصوص د کندهار خزي چې دی په غاړو کې ډېر تکړه دي ډېر ښه غاڼې کوي او ډېرې مشهورې دي کندارۍ غاړې ورته وایي تاسې خپل هم خیاطي کوئ زده مو ده په دې راته وایي چې دغه غاړې څنګه کیږي او ستاسې کاروبار په دې برخه کې څومره بریالی ده
رښتیا زابل ولایت هم دی خو د کندهار ولایت ډېر پکې مشهور دی خامک دوزی غاړې د لاسي کارونه ډېر مهارت لرونکي ښځې مو لرو چې ډېر په لوړه سویه دوی دا کارونه کوي کزه خپل د خپل ځان درته وایم امام خامک دوزی زده ده خو زه چې خیاطي بخش کې کار کوم چې خیاطي بخش نن فرق لري خامک دوزی ده او ګڼ دوزی ده چرمه دوزی ده مهره دوزی ده وندا دي لباسونه دي زما ډیر فوکس چې ده یم زه خپل محفلي لباسونه ګنډم محفلي کالي جوړوم مثال فرض کا دا ورتای کنه ماکسی چې جوړوي یا ځکه کله دا ګنډ افغاني د پاره ز خپل کالي ز خپل جوړو ماشين باندې بیا په دې باندې دا موږ کوم کارون په کوم کومره دوزی کچرمه دځ دی زبل کاستور کوم بیا دا ار کس خپل جلا بخش لري ار کس خپل جلا ماهر کس لري چا څوک مره دوزی فرمایشو کې هغه په کې څوک وای چې نه ز چرمه دوزی کومه کسان جلا دي ټول اړ خپل لاسي کار دی کوي هر یو خپل کار او مسلک دی هر یو جلا
او د دغه پاره ته وایي ساسې د خپل کاروبار چې داونه مو وکړه تاسو اوسم کار کوي دام پم دی برخه کې ده ګټه شته
bale da د خیتی په بخش تاسو کوم سوال وکړي
و ام دا یادوم
زه خدای خو داسې فرد جانې دا په فرمایشات پورې مطلب زه تقریبا ډېر حد پورې فرمایشات ډېر نه اخلم په دې خاطر زما خپل روزمره چارې او زه دا چې زه انلاین کارم کوم زما زیات دی که چېرته موږ په ورځ کې ډېر فرمایش واخلم طبعا د دې درآمد هم زیات دی د ګټه عواید هم زیات دي فرمایش پورې تر نظر فرمایش نظر شته په کار کولو مثال په کارکردګۍ پورې ارتباط لري خو چون زه مصرفتونه ما کور او ژوند او شخصي کار او زه انلاین کارونه هم کوم انلاین درس وایم یا داسې نور برنامه کې پروژه کې زه کار کوم نو زه تر ډېر حد پورې خیاطي کوم خو تاسو ډېر وخت خاص نه دی ورته ورکړی.
د افغان انجونی اوس په پانتونونو ته نشي تللی، ښوونځیو ته نشي تللی، په کورونو باندې ناستې دي. تاسې د خپل آنلاین کاروبار یادونه وکړه، په دې برخه کې که تاسې چا ته مشوره ورکوئ یا کوم بخش کې که افغان انجونی کولی شي کار وکړي یا لارښوونه ورته لرئ له تاسې اورم؟
بله بالکل، چون زه خپله کس هم چې مخکې حضوري شکل وظیفه کول، درسونه مې ویل، خو چې هر څه بند شول امید مې د لاسه ورنکړ. اوس مې د لاسه نه ورکومه، یو بل څه ته مې فکر وکړ چې هغه همدا آنلاین کاروبار دی. زما مشوره ټولو خویندو ته، چې نورونه خو شکر الحمدلله کاروبار ته پیدا کېږي، څه مخې نه نیول صاحب، خاص ډول خویندو ته همدا ده چې دوی همداسې څه وکړي، آنلاین کاروبار ته مخه کړي، زده کړې ته مخه کړي. همدا ورته مشوره ورکوم، چون زه خپله مغه کسم چې ما هر څه د لاسه ورکړه. زه فعلاً آنلاین درس وایم، آنلاین پروګرامو کې کار کوم، آنلاین شکل سره سوداګري کوم. حضوري شکل هم ستا دی، خو حضوري شکل ته ډېر حد پورې ما کار کول کم دی، ځکه په موږ باندې ته ډېر مثال محدودیتونه وضع کېږي. چې مثال داسې به نه کوي تاسو چې راځي باید محرم درسره یو موږ شی اخلو سودا کو محرم غواړي، اته ټیکسي کې ته ډېر حد پورې موږ ته نه پرېږدي. نو تر ډېره حده زما ډېر فوکس هم د آنلاین کاروبار باندې دی، چې ټولې خویندې مثال همداسې قوي اراده ولري، مثبت فکر ولري، دوی د هره ورځ کار وکړي، کم کم کار دی وکړي، خو دوامداره کار دی وکړي. داسې نه چې د دوه ورځې کار وکړي چې زه دا خو ولا ونه سوز دا نه کوم. زه دا وایم چې دوامداره کار کم کم تر هر څه ښه دی.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پرې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واورئ. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.